افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی په دوحې کې د خبرو د ښې نتیجې اخیستلو په اړه د طالبانو پر لیوالتیا شک څرګندوي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان حتی د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه کښېني. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دوی مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په هر هغې موضوع چې دا ډله یې وغواړي خبرې وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. دغې ادارې نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې څه باندې 18 میلیون افغانان چې 9.5 میلیونه یې ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړې. د دایکوندی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس لطف الله شریعتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د ستن په کجران ولسوالۍ کې د یوه توغندي په ویشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز پارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې دغه غچ به وخصل سي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینې مراسم وروسته له هغه وځنډول سو چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 4 لک او په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر له 4.5 میلیونه اوښتی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو شمیر 4,023 تنو ته ورسېد.
فریبا ظاهر والاند خبرونه ویل کولی شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوس هم اونیز بس 15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بس
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په 15 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د کابل په شمول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کېږي چې نظامی هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامی او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتیدو یو علت دی. خغلی صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشی شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لورې نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشی کېږي او بخل کېږي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوتونه لري؟ طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي؟ د سولې د خبرو بهبود او ښه دوام لپاره د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې په روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرستیال د مطبوعاتو او اعمالو د دفتر رئیس ته خبرې وکړې، هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونې کې هلې ان سیب تاسو ته د خبرونې ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو لڅپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دې هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکی افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پهنتون چې کوم ډلې بریت کړو او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوی دی، دغه اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف نه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې و چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بے باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف نه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف نه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د ورسته پوښو چې له پټا ورسته پوښو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅ څوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوی په کابل ښار کې، هغه کا د غوړی وړی شبکې بل خصوص چې د دوحې له توافق ورسته د طالبانو حقانی شبکې له خوا دې د پاره ایجاد شوی دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دې جګړې هغه د سیسي او مکار بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده. غوی پويږي په دې بيزه شوارونو خبرو باندې ویلامیو باندې څوک نه غوليږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولای چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خواغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې خای حکومت خپل د سولې د روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه نه غواړي، یو غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وسنډي.
متاسفانه پاکستانیان په کې په مستقیم ډول لاس لري د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسيږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسكر، خپل خبريال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووجني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبره ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغه خبرې او هر هغه عمل ترمن څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانستان وانهم، امریکانو سره یا نور خارجانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغه کې کچیرته ملکی طرفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت کې او دی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډاریږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت پر طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دانشي کولای، ځکه طالب ډاریږي. طالب داری ګل اوربن نه طالب حق نه لري اجازه نه لري.
خغله مراد دره توي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکي، یعنی د ستیل طالبانو د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامی اهدافو باندې بریدونه کولای شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وی، ملګری ملتونه وی، د افغانستان خلک وی، اما طالب وی چې نه دا کار زنه کوم، اما کم کار دی کوي هغه کار دا دی چې دوی په دوه توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې نا امنی دغه کې. یو سبب یې دا هم دی چې د پاکستانیانو هغه پلان چې څه رقم جمهوري اسد لومړی مرسیال په مشرۍ چې په کابل کې د امنیت کم لپاره کوم مبارزه پیل شوې، دا هم باید ناکامه وخی، باید ناکامه کړي، ځکه چې اخو یو پخوانی درد د پاکستانیانو سره چې متاسفانه باغی ټول افغانان پويږي. دوهمه خبره دا ده چې او حکومت اجراءات کوي، د شپګنیمو ټیم یې کوي، امنیتی ارګانونه کوي، دا سمه ده چې کابل پوره امن شوی نه دی، اما دا سمه ده چې کابل کې بیا هم توریستي پیښې کیږي، چسپکی ماین کیږي. په شپګنیمو و میلیونه خار کې چیرته چې د طالب او د افغانستان د دښمنانو لخوا ټوله جګړه پر خار متمرکز شوې ده او تکتیکونه بدل شوي دي، په دوه دوه نیم میاشتو کې آیا دا خار ګل ګلزار شي او تنه آرام ترین خار د نړۍ جوړ شي؟ دا غیر منطقي توقع ده. اما اجرات دوام لري. طالبانو ډېری وړي هستي جوړ کړې دي چې د بم گزارې یا چسپکی ماینونو د غراز د تورونو دوی هستي په فلجولو سره بل هسته نه فلجيږي، اما د پخوا په پرتله په جدیت او قاطعیت سره په دې کار کېږي چې څومره نړیوالو ته، څومره د افغانستان خلکو ته دا نور هم واضح شي چې طالبان او د هغوی ملاتړي چې پاکستانیان دي، دوی په څه مکاری سره د دې جګړې رخ بدل کړی دی. او دا ورته فرق نه کینو، کله کله دوی وای چې نه موږ د افغان کډرونو فق قدر کو کډرونو نه وژنو، افغان ځوانان نه وژنو، د ملي اردو عسكر، د پولیسو سرتیری افغان ځوانان نه دي. د امریکانو د یو ټانک لپاره څلیر سات طالبان پر کې چې د امریکا ټانک ته ضرر نه رسیږي، لیکن د ملي اردو سرتیری په روجاماتی کې او په منځ باندې وشل کیږي.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرسیال امر الله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې د وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی چې دوی دي د غیر نظامیانو هغه مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره سره په کندهار کې میشتي امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و را سره دي. یو اربیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، له کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پر لپسې پنخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بلاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بلاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته او محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیم وایم. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو په قومي شخړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي خړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي، د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا د وژل کېږي، په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت ته هم روزانه په درځنو ځوانان خاور تسپارل کیږي د هر یو څخه استعمال کوم دي په میراث پاتې کیږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امورو کې خصوصا په ناامنه کولو کې خصوصا په بې ثباته کولو کې خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د خبرو د سولې قرارداد سوی اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي بعضې ورته نه دي خوشبینه. زه خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار دی چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوی دي آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی دوی ګټې خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی
مننه درویش صاحب بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو وسم ورسره سروکار لري. دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان د رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک پنخه کیږي چې د جګړې طرف نشو ګڼلی نه نظامی هدف دي. مخکې دې د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي. هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړی غواړي پر حکومت فشار راوړي. طالبان دا شیان ردوي. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي؟
انصر تاسو او ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایاتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي. دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله چې را روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړۍ د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري. ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت نه کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړۍ یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي وځي. خیالي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامنه دي. نو که چیرې امریکایان ووځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې دپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل زما په فکر باندې په ټولنی حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي. د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی. د ځګر داخلي تر او د سالې تر مابین، استخباراتو د سالې تر مابین ځینې نظامي ارګانونه وغواړي د دې لپاره چې د کابل دا امن د وصولو لپاره دغه پلان تخریب کړي.
مننه همت صاحب. خو دوی مثلا موږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله. یو سړی پکې ناستې وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د ازادو او عادلانه انتخاباتو د پخواني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حمله کوي، په نظامی اهدافو حمله کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف د دې ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت، درې سهار حمله وسوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حملې، او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو، هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغه یې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ تاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغوی دې سناد وشي، هغه دې کره وبلل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو، ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي، او تاسو عام کسان مدني فعالان، عالمان یا لیکوالان، ژورنالیستان، د دغه په مر کې د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري، بلکې د طالبانو سخت تاوان ده، د دوی تړون څه سخت تاوان ده، د طالبانو حرکت څه سخت تاوان ده، د طالبانو په دې کې ګټه شي ده. زه فکر نه کوم چې ځکه طالبان کوي.
ډېر زه تمنه همت صاحب بیرته بل تاسو ته راګرځو، درویش صاحب تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړه، دا احتمال څومره ویني چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک ښکېل وي؟ مثلا دا نن موږ له هرات نه د ولسي جرګې د یو هیئت په استناد رپورټ لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب،
بالکل په یقین سره همدا کېده لکه ته څو فرمایل، موږ دلته په افغانستان کې خپل لکه د افغانستان حکومت هم دا د افغانستان کې مختلفې اضافه شلو ده.
درویش صاحب، موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو ته راځو، تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي، په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوې، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې، همدارنګه یو شمیر مدني فعالان چې په نخښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دینه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډیر ناڅاپي نه خلکو ته
د قاضیانو د وژنو پرخو طالبانو پروګرام نه راخسي؟ زما فکر باندې تیر شلو کلونو ته په کتل سره طالبانو هیڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلي، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي، یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نومېدله، که څنګه نومېدله، طالبانو ونیول، د ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې زما نورم تیاد کېږي، ځینې نظامي ښځې عسکري افسران یې نیولې وو، طالبانو په مختلفو ویلمن کې نیولې وو، ځینې په شمال کې نیولې وو. نو په مختلفو ځایو کې طالبانو ښځې نیولې دي، او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورسره له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي. که تاسو متوجه شوي یاست، طالبانو په دې شل کالو کې کم عمل کړی دی،
داغه پړای خامخا خسته ده قسم طالبان ته توان کې یو شی چې حقیقت دا غدا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي حقیقت وایي چې کوم عمل چې کوي هغه باندې کار کوي نو زه فکر نه کوم چې دا کار طالبان کوي دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصی کړۍ لکه د سالیه بانس یا نور هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي.
مننه احمد صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولی شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې موږ سم نه راتلو.
بله، مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې دلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په لاس لاس په خلاص لاس باندې، القاعده همداسې دي، فاطمین کس وینې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي، هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګېږي، دا مختلف اهداف لپاره دا هم دلته فاصله لري. دلته په کمیش خود کې شکل د تعصب یو کې دا قومندانان موږ تاسو یې نه وړم چې دغه نمونه واخلم. یو کې دا قومندانان دا چې هغه څه د سبا ته ځل د خپل دی برالول لږی چې انتظارونه کوي برالول لږی چې د سوینې کوي د برالول لږی چې هدفې وجنې کوي. دلته دا څه کټګوري خلک هم خپل کارګری نامال څه سره کوي. پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته جوړ شول په ټول د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري، او د پردې شاته په لوی لاس باندې په سفیر خلاص باندې استخباراتي دوامداره فعالیتونه موږ عملا شاهدانی دا دوام لري. نو کله چې دا ګرد خبرې روانې وي هم به د څه وجنې وي هم به چاودنې وي هم به
مننه همت صاحب. تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګوري؟ که څام تاسو ادعا وکړل چې کیدای شي حکومتي کړی په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې خای طالبان په دې هدف وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوي نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بیلابیل ډلې خکیل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لري؟
ان صاحب، یو مشهور مقوله ده او د کوم مقتول څه قاتل نه معلوم، نو داغه قاتل داغه وخت حکومت او نظام ده. اصلا د لوی سره ځخه د کابل اداره د کابل نظام هغه د دې ټول مرګونو مسؤلیت مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخیستې ده. دا ستا خبره مسره دی دلای ممکن ځینې کړي یا ځینې کې وادونه گاونډي وادونه هغه وادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې موقع له لاسه ورکړي. هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایتو کې خپل جنګان لري، دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سخت ورسي، یا ممکن دا کارونه داعش وکړي. داعش فعلا موجود ده، فعال ده په کابل کې، فعال ده د کابل د حکومت سپورت شاید سره. نو دا مختلف عوامل دي، دلته بیخي ډېر خلک موجود دي، بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجود دي، د ټولو لاسونه و کابل ته روزه دي، د کابل موجود نظام ناوسه ده.
مننه همت صاحب، متاسفانه چې موږ پسې وخت را پوره شو. مننه کوو د بحث ټولو ګډونوالو نه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس له پوخانی رئیس عبدالحنان همت ناو همدارنګه په کندهار کې له میشت افغان شنونکي محمد کبیر درویش صاحب څخه کور مودن تربیه خې چاري نیمه له
جنگ زرا چیدا سمې بدی سیګي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.